یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند یې په خطر کې دی. له نن په کابل کې د پاسپورتونو توزیع بنده شوه.
د دې دپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو، ماشین آلات هم پوره کړو، د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې:
موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه بحثونه لرو.
هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي، د افغانۍ په ثبات کې او زموږ د کنګلسو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه: ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي، د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي په رارسېدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. UNHCR پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1,000 زیاتو کسانو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړی ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د لیدو پر مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو له لارې له بلینکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپلې سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د رایستلو لپاره وکاروي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له هیواده ایستل شوي چې تیرو شلو کلونو کې له ناتو او ائتلافي ځواکونو او یا یې له سیاسي ماموریتونو سره کار کړی دی. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچووله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز ازمکت 1500 ټوټې د زمک په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مدارک کلتیاوي خبرې کړي. د توغندی دا ازمکت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې وویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونرسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل هغه سره لکتنې خوښ دی. د ویلي دواړه لوري باید د اروپي ستونزو په اړه لیدکاته سره زیات کړي. د چین او امریکا د مشرانو د لیدو کتو دا پړاو د جو بایدن په نوښت ترسره شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه ټاپ موضوع. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو او د دوی د افغان همکارانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اګست له 1 وروسته له افغانستانه 415 امریکایي وګړي او همداراز له 300 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد درلودل په مستقیم ډول ایستلې دي. د اګست له 1 راوروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل له دې هېواده د بهرنیو اتباعو او هغه افغانانو چې وای ژوند هلته په خطر کې دی د ایستلو پروسه روانه ده، خو لا هم زرګونه بهرانیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویسټ او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړي. خغلی ویسټ پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویسټ سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حال کې ویلي که څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان همکارانو د ویستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړې دا ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1500 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوریپال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 40 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د جواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 140,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې لننه د پاسپورتونو د ویش بهیر بند شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي ماشینونو یې سم کار نه کوو او ډیرو خلکو د دوی له ظرفیت پورته مراجعه کوله، نو ځکه پریکړه وشوه چې دغه بهیر د څو ورځو لپاره وځنډوي. د ښاغلي حقانی په وینا په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. نوریاس نوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاسپورت ریاست وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکي ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی رسنیو ته په استولي و غږیز پیغام کې وویل، وروسته له دې چې مشرانو ورڅخه وپوښتل چې د پاسپورت په توزیع کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شوه چې ماشینونه یې زاړه شوي او سم کار نه کوي. ده زیاته کړه،
نو د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان هم زیات کړو او د دې په بایومیټریک او نور ماشین آلات هم پوره کړو، او د یغه تر هغه وخت پرې د پاسپورت ریاست خپل کار ته توقف ورکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا دوی کول شو چې د ورځې له 3000 تر 3500 تنو ته پاسپورتونه صادر کړي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 15000 تر 20000 کسانو مراجعه کوله. هغه زیاته کړه، د دې لپاره چې خلک په تکلیف نشي او ورځې او شپې د پاسپورت اخیستو لپاره انتظار ونه باسي، پریکړه وشوه چې سر له سیشن بې د څو ورځو په مخه په کابل کې د پاسپورت د توزیع بهیر ودرول شي. نوموړي وویل، دا پریکړه یوازې د کابل د پاسپورت په دفتر پورې تړلې او په ولایتونو کې به د پاسپورت د اخیستو لړۍ دوام ولري. له تېرې یکشنبې راهیسې په اوو نورو ولایتونو بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د پاسپورت د توزیع چارې پیل شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وویل، ډېر ژر به نوي ماشینونه وارد کړي او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره به په کابل کې د پاسپورت د توزیع لړۍ بیرته پیل کړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د تېرې شنبې په ورځ په ولایتونو کې د پاسپورتونو د توزیع د پیلېدو په مهال هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چاپ شوي پاسپورتونه په ختمېدو دي. هغه وویل، 9000 پاسپورتونه د پاسپورت له ریاست او 6000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دغه پاسپورتونه یې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاته کړه، پر دې سربېره به 4.5 میلیونه نوي پاسپورتونه هم چې د چاپ په حال کې دي ترلاسه کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ویش د پیل بهیر سره سم نږدې 30000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شوي چې له دې درکه یې نږدې 1500 میلیون عواید کړي دي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو، د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ. د طالبانو حکومت ویلي، هر هغه چاته به له هېواده د وتلو اجازه ورکړي چې د پاسپورت په ګډون نور قانوني اسناد ولري. د امریکا په ګډون هغو هېوادونو چې ځواکونه یې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې دېره وو، د اګست میاشتې تر پایه په 10000 کسان چې پکې د دوی اتباع او نور هغه افغانان چې له لویدیځ دولتونو سره یې کار کړی و ویستل، خو ویل کېږي چې لا هم په 10000 کسان په افغانستان کې پاتې دي چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړي بهرنیان یې غواړي له دې هېواده وباسي.
و موریدل چې لننه په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر ودرول شو، خو د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس ویلی دی چې په اوو ولایتونو کې به د پاسپورت د توزیع بهیر دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړي د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي ویل له ازبکستان سره د ځمکې له لارې د واردات او صادراتو کچه په روان لمریز کال کې شاوخوا 250 میلیونه ډالر ته رسېدلې. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان ته د صادراتو په برخه کې تازه میوې، د قرقل پوستکي او نور طبي بوټي شامل دي چې کچه تر 200 میلیون ډالر پورې ده. د نوموړي په خبره په وارداتو کې برقي وسایل، درمل او یو شمېر نور توکي شامل دي چې کچه 550 میلیونه ډالر ته رسېږي. د دې خونی چارواکي هیله ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به د صادراتو کچه له دې هم ښه شي. د افغانستان بانک نن د افغاني د ثبات ساتلو په موخه 10 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه اقدام د افغاني د ارزښت لوړولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان بانک په داسې حال کې دا اقدام کوي چې تېره ورځ د کابل په شاهزاده سره کې یو امریکایي ډالر 3 افغاني پلورل کېده. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت د ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 104 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1504 افغاني.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. جرمني د کورونا وایروس له بې ساري مثبتو پیښو سره لاس ګریوان دی. په اروپا کې نور هیوادونه هم د دې وبا د نوې څپې د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د اخیستو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د کووید 19 ناروغۍ د مرکز په توګه د بدلېدو په حال کې ده، ځکه د کورونا د ناروغانو او له دې کبله د مړینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه جزیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني رابرټ کوخ انسټیټیوټ نن راپور ورکړ چې په تیرو وو ورځو کې د کورونا وبا پیښې د مخکینیو وو ورځو په پرتله 50% زیات شوي دي. یعنی په هرو 1,00,000 کسانو کې په تیرو وو ورځو کې 312 مثبت پیښې ثبت شوي دي. په جرمني کې د کورونا وبا څلورمه څپه د انتقال په حال کې د حکومت یوه اساسي موضوع شوې ده. درې ګوندونه په خبرو دي چې نوې کابینه جوړه کړي. په جرمني کې په سپتمبر کې انتخابات وشول. سوسیال ډیموکرات ګوند، زرغون ګوند او ډیموکرات خپلواک ګوند یا اف ډی پی پر دې غور کوي چې کله حکومت جوړ کړي جدي ګامونه واخلي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دوی به څه کوي. ټاکل شوی ده چې د هغې لایحې لپاره رای واچول شي چې 3G رول ورته ویل کېږي، او هر څوک چې له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي باید د کووید 19 منفي ټیسټ ورسره وي یا یې واکسین کړی وي. همدارس د کار په ځای کې یا د واکسین پاڼه ورسره وي یا د کووید 19 منفي ټیسټ. د جرمني پارلمان به دې لایحې ته رای ورکړي چې مخکې تر دې په قانون بدله شي چې په جرمني کې بیړنۍ حالت چې د نومبر په 25مه ختمیږي نافذ شي. د دې عام قانون ترڅنګ د نوي قانون له مخې به د جرمني په 14 ولایتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې زیات شي. په دې اړه هم په جرمني کې خبرې روانې دي چې پر هغو کسانو بندیزونه ډېر شي چې واکسین شوي نه دي. د زرغون ګوند مشر ویلي دي چې پر هغو کسانو دې یو مخ بندیز ولګول شي چې واکسین شوي نه وي. په جرمني کې د واکسین شویو کسانو شمیر 80% ته رسیږي. په یوه میاشت کې به په ایټالیا کې هم د کار په ځای کې واکسین حتمی شي. او آستریا لومړی اروپایي هیواد دی چې پر هغو کسانو یې بندیز لګولی دی چې واکسین شوي نه وي. په ورته وخت کې فرانسې د ماسک اغوستل اجباري کړي دي او هالنډ د ژمي په لومړیو کې د محدودیتونو د لګولو اعلان سر له وسه کړی.
په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د نوې څپې د خپرېدو او له دې کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې زده کوونکې وایي ښوونځیو ته نه تګ یې ډېر ځوروي. دوی وایي که وضعیت ډېر دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې نه هیلې شي. د نجونې وایي لکه څنګه چې اسلام پر نر او ښځه تعلیم فرض ګرځولی، باید دواړو ته په مساویانه ډول د زده کړو امکان برابر شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو ښځینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال یې په ختمېدو دی، خو لا یې هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللې او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وم، ښې نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایو او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیچا یې مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوې نجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهار ښوونځیو ته ځي او یا په کور کې کورنۍ دندې زده کوي او یا یې لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکی تیاره ورته ښکاري. د فاطمې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کېږو، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کېږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کېږو.
په نورستان کې هم جوني د ښوونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وایي ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بېوسو او محرومو خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارون اړوند د پشکي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به یې نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د ښځینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان ښځینه استادان متپیدا کړو، دغه هم دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونې وړ ده چې له کومې ورځې طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې له شپږمو ټولګیو د پورته ښځینه ښوونځیو او د دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو او محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډېر ژر به پاتې ښوونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه ده راغلې چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو ښځینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د روان کال د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به له کلنیو ازموینو پرته له ښوونځیو فارغ شي او سند به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له اووم تر یولسم ټولګیو پورې ښځینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د دولسمو ټولګیو زده کوونکي به فارغ حساب شي. ویان زیاته کړه چې د دې لپاره چې ښځې زده کوونکي د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په ښوونځیو کې په زده کړو کې ګډون نه دی کړی، نو د کلنیو ازموینو ترسره کول به ورته سخت وي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو مفصل راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته درته وړاندې کوو.
ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د دریم مکرویانو سیمې اوسیدونکي او د الفاتح علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ونه سوکړای په سمه توګه درس ووایي، او اوس د طالبانو پر اتاک سره له دریو میاشتو راپه دی خو لزده کړو لري دي. د دې خبره د طالبانو د پریکړه له ښوونځیو د خزینه زده کوونکو بې سواده فارغه ول دي.
از نظر ما که یک کار عقلانه نیست، زما له انده دا عقلانه کار نه دی، ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو. موږ باید زده کړې کړی وای، چمتووالی مو نیولی وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپلې خوښې وړ پوهنځي کې بریالی شوي وو. خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې ښوونځیو ته ولاړو، که دا نجونې هم فارغې شي بې سواده به وي.
بلخوا د بشري حقونو فعاله او د یو ښوونځي ښوونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او له مخې د هر زده کوونکي استعداد مشخصېږي.
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروزي او په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد سی وی لا نه یو معلومه، تاسو کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سی وی معلومه چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره هغه پایلې اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت ایستلی دي او په پایله کې د دغه ځینې پاره څه چې دې ته سی وی لا معلومه نسي.
د هغه راپور، هغه تفصیلی راپور یو برخه مو اوریده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اړه چمتو شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د نوې پریکړې لمخې د روان کال د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونې به له کلنۍ ازموینې پرته له ښوونځیو فارغې حساب شي او له 8 تر 12 ټولګیو پورې نجونې زده کوونکې ته به ارتقا ورکړل شي. په دې اړه راپور تفصیل یې په هغه خبرونه کې خبرېږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
امرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کار کوم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهیله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلې په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص دغه ټول خلک وو ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکوې د خدای رې دې مر پر چا وځارو چا ته وای چا ته مزاغ ورسوي دا رکن کار به څړې ونه کې دا حکومت واخلا شو وروره چې ار چاته وراره له یو مرسته شه در کوي دا غریبانا نه خلکو ته ورکوي مشکلانه خلکو ته ورکوي او وس امارات کم نه ثوی دي چې وړي دا د شهر د خلکو ته باسه جنګونه خاص پر شهر باندې وسه پر اطراف باندې وسه د نادانی د مرجع د زراعي پر منځ کو باندې جنګونه وسه او چې مرسته وړي په نوزاد کې وي چې اوله تام صدور غني غنم ورکه ام دې درې ته دې غوړي ورکه او دلته مسلمانان د ماسان په ټوټي دي چاران دي مکه وی دارا چې مکه وی دارا ملت سره دونه خیانت کړی نه کې تاسو پیغام خامخا نشر کړئ وسلام په احترام تاسو ما زړه تر ټول چارواکو پر ورسیږي.
زمونږ د مزدورانو چې د چوکي سروادي او بروادي ګرځو د اشرف غني حکومت چې پرځېدلې مونږ کار نه دی کړی. مونږ خو نو دوه مواد بودي زمونږ د دوړو بودي زمونږ د غوړي بودي دا کوم کوم د استاد سره کې هیڅ نه پوهیږو. مونږ د ګرار نه د غریب ټکوټ ورسوارای نه د سره شو په میاشت کې یو ورځ کار هم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم مونږ د ګرار ولایت نه زنګ والا ده. زه یو تن دی او د منستودی نه منګه د طالبانو د چارواکو نه د هله لرو کومه افهم شران کړی د خلک ته ازیت او ازار ورنه کوي د امنیتي ملي پولیسي ملي ادو دی ملي منګه وینم په مختلفو بهانو سره خلکو ته ازارونه ورکوي د ازیت سبب ګرځي. نو کوم دا وایي د ټول خلک د هوار نه د فرار په حالات کې دي. دا زمونږ आवाज ګور چارواکو ته ورسوي نو بل خصوص د ناتو او امریکای خلکو ته تاسو سره خو دوی ملي پولیسي ملي او غفو او ولې پاج را کړو نو موږ په سین میدان پرې خو دل او تاسو ترې نه لاړی ترجمان دی نور قسم دی هغه چې مهم قسم تقریبا شل کار تاسو سره او غفو او په یوه دي چې تاسو سره جرا کړو نو په میدان په شکل ورته وستنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو به همدې خبرونه په دوهمه نیمایی که ده همده ساعت پا دوهمه نیمایی که ده ازادهی راژیو اونیز باس 15 دقیقه پروگرام خبریگی پا ده خبروانه که نن ده افغانه ده ارزخت ده کمیدو پا اره پا داسی حال که چه پا افغانستان که اقتصادی فعالیتونه پا تپا ولر دی او ده خلکو اقتصادی حالت هم دیر کمزوره شوی دی لکارپوهانو سره پا ده خبروانه که باسونه کهو ایله ده چه ده ده خبروانه ده اوریدو لپاره رسره و سید خبروانه تر پایه ده شه با 12 او درش دقیقی دی ده خبرونو لندیز واوره چه نوریاس نوری اوراندی کوی.
راکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپنا او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. له افغانستان له خطر سره د مخامخ افغانانو د لیږدولو ملاتړ ایتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید له دې بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ایتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی دی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کاره لوېدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله من ده چې د بشري حقونو او امنیتي مسلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو د غونیز بحث د موزه صفی الله ستانګزای خره خلاص تویم په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ او د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالوېدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 95 افغانیو ته رسیدلې. او همدارنګه د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضع باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړ پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغې د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې دپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپلو مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 49 یا 50 معادل دی که یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وکړه گردش فلرو ده او په همدې اساس باندې به څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اثار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسہ چې واغې خستلې دوی مده د خپل کو د خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کم کړ، د اثر او تقاضا زیات کړل، خلکو وتل او بیرون تل چا چې پیسې لرل هغه تبادله کولې. درې مخ خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې تبیده چې دا چې وروسته پیدا کیږي نه پیدا کیږي مونږ تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه شي څه به کیږي مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نشي، دنیا به کومکونه وکړي او بیانې کې افغانستان به پاندوم را واردات او ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغاني ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله، الګې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوالو چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لوېدو په علتونو باندې توضیحات راکړه، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخته په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کوم ښکار دي د لمر په شان ته دلایل خو دې داري چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې هغه بندې شوې او کنګل شولې، خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو. که تاسو ته معلومات وي نو موږ $3 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت د امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی، افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولی. ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او کې داری وی هغه هم په افغانستان کار ته و هغه به هم ډالر راوړل او زمنګ د بانکونو نه به افغانۍ اغستلې. او نیو سرکولیشن چې مو چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې په ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمنګ قوي به اوس دا هر څه بند شلو چې بند شولې شلو هیڅ یو روپۍ نه راځي او بانک نه ورکې ډالر چې پاتې باندې افغانۍ واخلي. چې زه راغی تر ازم هغه زمنګ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان د تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته او پاکستان لارې هندوستان ته لېږله هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستل او په حد یې راته خرابه کړله هم کته شو، نو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی چې کوو هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندې چې کله صادرات ونه لرو کله واردات ونه لرو کله راکړه ورته ونه لرو کله پیسې په دوران کې رانشي پیسې به په څه باندې مضبوط شي، پیسو د مضبوطېدو خو دغه علتونه دي.
بله بله، مننه ښاغلی محمدي. تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندېدو خبره یاد کړله. د افغانستان په خپله ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګه هغه کانی سرچینې لري او کولی شي په پښو ودرېږي. یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه د سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هیڅ په کور دننه باندې دومره کاله څه نه و شوي؟
بالکل څه نه و شوي. موږ ذخایر لرو که معدنیت لرو، دا موږ خیالي او تخیلي لرو چې د څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هېڅ چا کار وکړو. متون ته ځیر شو چا په کار وکړو. چا به د بدخشان لال باندې ایستلم په مساینک باندې کار وکړو، خو قرارداد نن وشو سبا لغو شو، نن وشو سبا لغو شو. ټول قراردادونه زموږ د سیاسي اهدافو دپاره استعمالېږي. نن یې د چین څکه او سبا یې د امریکا څکه او بل سبا یې د پاکستان څکه او بل سبا یې د بل څکه. هېڅ یو معدن باندې زموږ کار ونه شو چې د هغې نه موږ نفع واخلو. ټول او ټوله سرمایه زموږ د خارجیانو کومک ته په دې تېرو بدبختانه چې په دې تېرو درې څلوېښت کلونو کښې موږ بېرته کېناستلی شو، که هغې کومک وکړي نو زموږ مر کولی شو، روزمره زندگی هم شو چلولی. که هغوی ونی کړي بیا موږ فلج او ماشین هم بند او په ځای باندې ولاړ وي. څلورم خبر چې زما په پوښتنه پښتنې پوښتنې نه هغه دا به چې مس منجمنت دی په دې اداره کې چې پخوانی حکومت کې کراست حکومت و بېکار او پاسید، خو اوسنی حکومت کې مس منجمنت بې حده ډېر زیات دی. دیکھو هېڅ تخصصي کس نشته چې هغوی وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان دپاره.
دغه د مدیریت مسلې ته به وروسته ښاغلی محمدي راشو. اوس ښاغلی مومند بیرته وصل شوی دی. مومند صاحب خیر راغلی. ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجره طبقه د ډالرو د بیې د بېسارې لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندېښمن دي په دې ارتباط که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. وکنم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې لوړ شوی دی. ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړ شوی. که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري، پاکستان، ایران، افغانستان، په دې کې ډالر لوړ شوی دی. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي د چې ډالر لوړ شي، او په دې سره د خوراکي توکو، چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب د دې چې باید ورته وجود شتون د ټولو خلکو په ورکړه چې دی، یا د خارجه څخه زموږ هېڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي چې د ضرورت وړ توکي دي هغه ټوله په ډالر راځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه دغه یم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کښې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت یعنې اسلامي عمارت په دې باره کښې خپله هر اړخیزه همکاري وکړي، څو د افغانۍ په ثبات کښې باید ډېر کوښښ وشي چې افغاني ثبات بېرته وپیدا شي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کښې آزاد و او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانۍ حتی د اوړو په بوجیو کښې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای حتی دوکانونو کښې فرق و. فکر کوئ دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا به بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د نو رئیس یاستې، کله مو هم مداخلې کړي دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړي دي یا متوسیه کړي ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډېر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جګ شوي دي نو نرخونه هم ورسره شاید دوه چندو ته پورته شوي وي، که څنګه؟
نه، دوه چند ته نه پورته کېږي. هر شی خپل یو فیصدي لري. ډالر هم په خپله فیصدي سره تقریبا تر اوس ډالر چې دي تقریبا زموږ په همسایه ملک کښې ډېر پورته شوی. ولې تر هغه ده چې په موږ ارتفاق لري، موږ د لویو عمده پروشانو سره موږ په تماس کښې او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شی چې لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغانۍ لوړ شي او په بازار کښې پر نورو شیانو باندې بده اغېزه وکړي. ولې عمده پروشانو موږ ته اطمینان راکړ دی چې دوی په ډېر هغه خپل وطني حیث سره به انشاءالله دوی ډېر کوښښ کوي چې په بازار کښې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ډېرېږي او د افغانۍ د کمېږي، نو مجبوره یو نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومند، تاسو ته به بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپوه په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغېز کولی شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډېر تفاوت نه حس کېږي پکې، کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هېواد کې ډېر زیات تفاوت نه راځي. مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هېڅ به د معاش د پیسو ربط له ډالر سره نه خپل نرخ پورته بیا وای چې ډالر قیمته شوی دی دغه په دې اړه باندې څه وای تاسو؟
بالکل ډېره په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومن صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي اولني مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغو نه اندازه وي، اتیا فیصد نوي فیصد وي او صادرات هم لس فیصد وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه نه به موږ د خوراکي مواد په اخلو او هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي، بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر په قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتلی شي. ملک فقر، غریبي، بیچارګي او لږه تنګدستي رانشي، دغه هم دلته نشته ده. نو طبي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر ضرورت زیاتېږي، نو موږ چې کومې ذخیرې د ډالر په افغانستان بانک کې لرلې یا په نور بانکونو کې لرلې، تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د آی ایم ایف راپور د نننۍ راپور دی، د آی ایم ایف د پیسو پر روانېدو دی او راورسېدو کې، که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خرابه شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ پخوانی قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرولولی نشته.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بهراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړی دي، دوی له تاسو سره ناستې کوي که څنګه؟ د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه فکر کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت چې دی دغه کړل، دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه باید ډیر شو. اول د بانکو ساتل وه او د فریش اداره ساتلو، په دوهمه کټګوري کې چې د دوه سو ډالر ورکړل، دریمه کوته کوي د بانکو هدي کېدل. د بانکو هدي کېدل تاسو معلومه ده چې نه میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړل. افغانستان کې تاسو به په خوا ډیر ډالر پم کړي له بازار ته، هر وخت مې تقریبا په دوه کې د فامیلی نو ډالر پم کړي له بازار ته. اوس باندې جهاني نور به ډونر موشتات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولی، سړکونه جوړول، نور کارونه کول، اوس خپل کومکونه باندې کړي دي. د دې په ډالر څخه ډیر ډالر افغانستان ته راتلل. افغانستان دوه میلیون یا دوه خلکو چې وو تقریبا ماشین خپل دوه ماشین په بازار کې دغه کېدل، د ریسایکل کېدل دی. یو خبر ولې نه د کمیسیونونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو اړوند مشوره لري، ولې نو په دغه حالت کې
مومند غږ مو لږ لږ جړ راځي، که مو لږ ځای ته تغییر ورکړي ښایي سم شي. اوس صحیح شو، زموږ همکار به ستاسو غږ لږ جګ کړي.
خبره په دې کې ده چې په دغسې حالات کې چې دی افغانستان د یو هغه یو کاذب اقتصاد ته راوتلې دي. اوس آهسته آهسته خپل هغه اقتصاد معلوم شو چې خارجانو پیسې ورکول دي، د خارجانو کومکونه شو، داسې یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي. په عین حال کې یو کاذب ظرفیت هم وجود درلود په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخ په خېدو سو ټول خلک باندې خارج ته چې ولدې مثلا سره مینه لرم ورستی ویې پرې بدلې وګرځول، د افغانستان خلک یوازې پرېښودل. زما دغه وداري چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت کې بده وکړو، لکه دا ورور چې جناب محترم محمدي صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه، واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپلو صادرات باندې کوشش وکړو. اوس هم انشاءالله د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دي، ولې بیا هم موږ هغه صادرات تو نه سره کېده زموږ د وارداتو په پرتله باندې. زموږ تقریبا دغه اوس هم په بعضو فابریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو، ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوو. د اوس هوایي د لیست شروع دي انشاءالله، نور د سشکا د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په هوایي کې شل فیصد د 22-25 فیصد پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی، چې دا
یو ډیر لوی کار دی. بلی کوشش په دې کې وسی چې څنګه وکړل شو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري غواړي باید هغه د افغاني فصوبات کې اوسمو د څنګه سو پیسو په خلاصون کې باید موږ سره کوشش وکړو چې بیرته د افغاني صوبات منځته راشي. یعنی زه هم بسم د همسایه ملک په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټر دی همې په سات تقریبا هیڅ دربانه دی لږه داسې لکه موږ چې اوس ولیدل چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالچ کړي حکومت پرې شوی ولاړ. نو دا یو ډېره غټه ضربه او بیا هم دغه اقتصاد کې دغه افغانۍ دغه نرخ چې اوس دی تقریبا که دغه هم لوړ شي نو بیا هم ډېر خلکو ته تاوان رسېږي. ولې اوس تقریبا دغه تاریخ ته چې راغلي تقریبا شپاړس افغانۍ یا اوولس افغانۍ تقریبا پورته شوی ده چې دا واقعیت هم ډېر یو نیولی کړی. ولې که چیرې بیا وګړه په سیمه کې چې وګړه په سیمه کې دا سوادار هم شته چې د هغو کرنسي د هغو د پیسو مطابق تقریبا پنځه ویشت افغانۍ پنځه ویشت یا دېرش پورته شوی. مثلا یوه کالداره پخوا د ډالر په ډالر په مقابل کې په یو سلو شپېته افغانۍ ولې اوس یو سل اتیا ته یا دوهنه ته رسېدلې ده په خپله یو تاثیر کړی دی. نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات ته باید توجه وسی او څنګه وکولای شو چې
بلې د همدغې صادراتو په اسانتیا به وروستۍ پوښتنه له تاسو وکړم. خو اوس به اجازه ورکړو ښاغلي محمدي ته یوه پوښتنه له دوی لرمه. ښاغلی محمدي د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسؤول ښاغلي مومند وویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه ریښتیا ده؟ ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیاردونه ډالر راغلل او د بانک له مشر سره چې موږ خبرې وکړې دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شهزاده ته پیسې ورکولې پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساته. فکر کوي دغه یغه منطقي لاره ده د پیسو د توازن د ساتل که برعکس په سرچینو باندې سرمایه ګذاري ده او د عوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بالاخره د پیسو ارزښت زیات کړي؟ ولې شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوهانو پام ونه کوي؟
که دا پښتنه واخلم په دوو بخشو تقسیم کړم. یو په انی صورت باندې اقتصاد قوي کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوي کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به د دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راول تر څو افغانۍ وساتل شو. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې درلې ښه فرصتونه هم درل ښه منابع هم درلې هر چا رسه کومک روپۍ راغله دي. هغه تاسو هم پته رزم د افغانستان هم تاسو نهستئ څونه په افغانستان کې ولګېدي څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړ څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدلو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزوری چې د بل نه غواړي ته باید خپل واردات ته جوړ کړې خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هېڅ وخت دپام پرې شل کال کې باید موږ سیمټ نه وای اخیستی د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان دا اوس موږ سیمټ را روان دي؟ ولې موږ د هغو نه کودو کې مې هم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ د هغې نه ټوټه سیخ او دا شیان موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو موږ هم شو جوړولی ځکه په میلیاردونو پیسې را دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژې چې معدنونه باید دولت په هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی دی. که مغه معدنونه اوس فعاله دی نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپ هم لرو ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو دېرش میلیونه نفوس لرو او عایداتي مندونه چې موږ چېرته کار واخلو دا موږ هم تر دوه سوه میلیونه نفوسه پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي موږ ته ډوډۍ را کوي. خو متاسفانه متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونه تر نن ورځې پورې ګټه نه ده اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي په باندې برخونو باندې کار کول پکار دي په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقعه چې ملو یو دقه ماته لږ وخت راکړه زه دا خبره لږ خواس دي کمه یوه دقیقه خو موږ ډېر یوه ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم درسونو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي هغه د منځني آسیا هېوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هېوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو موږ پاکستان پرې نه دو چې دی زموږ نه دغه مارکیټونه د دوی لاس کې ونیسي او دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولې. ته پر رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د دیسکونو نه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو.
منځنی اسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي غواړي
مننه کوم ښاغلی کور ودان ژوندي اوسې. ښاغلی مومن د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې یوم دغه د صادراتو په مسلې کې لږ رڼا واچوئ. اوس ځینې راپورونه دي چې پاکستان ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، څومره دغه اسانتیاوې یعنی واقعي عملي کېدای شي او شته، او بله دغه د لارو بندېدل، د سلګونو لاریو درېدل، دغه دغې په اړه باندې کو وایي. مننه.
تشکر محمدی صاحب تو تاغستا پیشنهاد به انشاءالله زخان نظر کنید که خواهید خیر رکی خواهید مکما داگه موضوع چی و تاسو اشاره اکلا پاکستان تر تقریبا پر دوویشت شو موارد دوانی خوک رو اسپا چی اگه افغانستان کواله سی چی در دوی د خاورې څخه د تیر د سازمان د کنوانسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي، او هم کولای شي چې په خپل منځي تجارت کې موږ کولای شو چې زموږ محترم دوی ته ولاسي ازادي د موږ تر اسې نو انشاءالله په دې کې پریکړه دی. بل دغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي، او هغه لوس کارګو هلس ولا کولای شي دا ډینشن یا ډمرچ پر موږ راځي دا مشکلات د موږ څخه ولاړل. یو د سپری نقطې سره هلته باید یو کمیټې جوړې شي د دواړو مملکتو د او هم په د دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړ شي، په مرکز کې جوړ شي، د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو چې ډېر مهمه او بل زموږ ترانزیت کولای شي چې موږ هر خواته چې ترانزیت په مشکل نه سر دې خوا چې زموږ موټر دي دا خو کولای شي چې د افغانستان دپاره بار راوړي، او دوی هم کولای شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته خپل مالونه وړي. انشاءالله په هغه کې به افغانستان هیڅ نه مشکلات نه جوړوي، او د بلمنځي قوانینو مطابق یا د تیر د کنوینشن مطابق په هر کم چې په هغه دی کولای شي خپل مالونه وړي. یعنې مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دی، او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي. تقریبا افغانستان زه فکر کوم اوس منځنۍ آسیا او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی، چې په دغه مسیر کې اوس د امنیت له نگاه څخه ډېر دغه څه مشکلات نشته. نو کولای شي چې سړی دغه مسیر مطمئن ساتو، څنګه کولای شو چې خلک راجلب چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي. په توګه مثال بنګلاديش 2 میلیونه ټنه پنبه د کار د ضرورت یو د پنبه ټوله د ازبکستان څخه اخلي، که چېرې د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه دا تقریبا په دوه ورځو کې د دې کومه رسیدي او بنګلاديش او کچیر دوی د آذربایجان یا د بحرین د خاطر دا استعمال کوي تقریبا د دوه میاشتې یو نیمه میاشت باندې به کراچي ته ځي، به دوی څه مشکل نه
مننه ښاغلی مومن. وخت مو په خلاصېدو دی که خپل خبرې راټولې کړئ. مننه
ډیره مهرباني تاسو څخه. نو افغانستان باید کوشش وکړي چې د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک کړي، او په متقابل اقتصادي ګټو باید یو د بل ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره جوړ کړو، او څنګه وکړو چې سوچ په سیمه کې خپل تجارت وغځوو.
ډیره مننه کوم ښاغلی یونس مومن د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال. اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر ډیره مغوږ ایښی و. د افغانیو د بیو د کمیدو په ارتباط هم دارنګ چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري، او خلک څنګه غیزمنیږي په دې تړاو مو لخپل ملمنو سره بحث وکړو. کور موادان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم.
پس مینا کول گئی مور رنگ سبا